درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکي کې مو ایکوسیستم ایکولوژي مو وپیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم وپیژندل او ورسره غذایي زنځیر مو وپیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایي، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شی دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 اویایمې صفحې څخه تر 80 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې آماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکو په واسطه چې بېرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دي د چاپېریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بېرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته چې کېدی بېرته خارجېدي. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپېریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپېریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه څه کېږي چاپېریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالېږي، چې دغه خپله څه دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایي، لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندي موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی. چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه لپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې کوم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کوم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان لپاره څه شي برابرۍ انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي. د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان لپاره انرژي آماده کړل، وروسته چې کله دغه پیشي مرکیږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوې موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپېریال څخه نبات ژوندي موجودات هغه تغذیه وکړل، ترلاسه کړل، استفاده کړل په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپېریال ته پاته سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه شي کوي؟ غذا آماده کوي. او وروسته د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي. او دوی چې دي نباتات چې دي هغه بیا د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید، منرالونه، اوبه، دوی په دغه وخت کې څه شي کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کوم منرالونه چې دي یا اوبه او هوا کاربون ډای اکساید، دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویله، اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې او یا فیصده برخه چا نیولې ده؟ اوبو نیولې ده. او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي، د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه، د دغو سمندرونو، سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول څه شي کېږي؟ د اسمان و لوړو سطحو ته څه شي کوي؟ ځان رسي. د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته څه شي کېږي؟ په وریځو باندې اوري. چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي، نو د هغو هغه په څه شي باندې اوري؟ د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه څه شي کېږي؟ په واوره و ژلۍ باندې اوري. یعنی اوبه څه شي سوله؟ په ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو، که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او ژلۍ باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته څه شي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه څه شي کوي؟ استفاده کوي، یا سمندرونو، سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیه ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربون ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دي کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه کوي؟ خارجوي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه څه شي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربون ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کېږي؟ تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربون ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کېږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کېږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه یې د براس په ډول څه کېږي؟ د دغه نبات ته ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي، بیا د دغه نورو اوبو سره، د اوبو د ذرات سره یو ځای کېږي، د اوبو د براس سره یو ځای کېږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا څه شي سو؟ د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندئ، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژن. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده. یا اوبه خپل په ځان کې لري، او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره، که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو، استفاده کوو، یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کېږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایع ده د ژوند چې په د ژوندي موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندي موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بې له اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسوي. که څنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډېر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یوې خپله کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه، چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي، او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکړي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن دای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه، یا کاربن موجود د کاربن دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چی کیږي، ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی، موږ وویل چې کاربن دای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن دای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي، غونده بیرته چی کیږي، ازادیږي. یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربن دای اکساید اخلي، بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن دای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی، او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده، د دوی توازن موازنه ډېره خراب سوې ده، د څه له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم ددان چې دی، د دغو ددانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده، د دې هغه ثابت موازنه خراب سوې ده، چې د کاربن دای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده، اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي، چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغییر وخوري، یعنی د دوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپل د چشپنامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوې دي، چې دا موږ په راتلونکي صفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغییرات د لامل سوې دي. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوې دي، ویلې سوې دي، د اوبو سطح چې سوې ده، لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کېدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده، چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن دای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغلي صحت مند به یاست. شرح لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 55مې صفې څخه تر 40مې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راستو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم در ټول شان چې دي، موږ په چې شي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوي کیدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبه چې دي، هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د څه شي له امله رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نه سو کولی، ځکه چې زموږ ټول کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه را محدود کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابري، همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي چې کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنی په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دي، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموج یو بل طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی شي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې ښخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي معدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې ده په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر، د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا رئیس تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې په کارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وایي موږ وایو یو ټاکلي ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د څه په نامه سره یادیږي؟ د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د انرژي چې ده په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې څه کېږي؟ لېږدول کېږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چېرې تاسې په یاد اوس، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسېږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو، د هغوی کم مکمل انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسېږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځم. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې، چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال د هوا اوسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ څه کوو څخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډېرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه، همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه، بلکې په عین حال کې د ډېرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کېدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډېر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپېریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډېره ګټه لري، د چاپېریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چشي د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب اوغونه چې لرګي اخلو بېرته باید اوغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره. موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسېږي. چې هغه مثال د خبرې کوم، نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د آفتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کړسي او باید همیشه نیوې نیالګۍ کښېنول سي. دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، په دې هیله چې زده کړې مو اوسي. زموږ اخري برخې د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړئ او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی، واضح یې کړئ. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولي وو او په هغه مسر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لیږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نن موږ او تاسو حسي غړي پیژنو. حسي غړي چې دی د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلی سو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږشپېتمې صفې څخه تر شپږاویمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لیږدوي. کله چې مغز ته ولیږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. تاسو دغه کوم حسیات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي د ډېرو صدمات سره موږ مخامخ کېږو. تاسو اول لمسي حس ده. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسې حس قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسې حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسې حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پریسي یا لاس هم پریسي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه چیسي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې څه لري، خورا ډیر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د سکی پوان بایو. اګوري په اوس وختو کې چې دی، دغه کم ټکنالوژي چې ډیره شمخته تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځي، د بل برخې پوست راغلي، پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي، چې په دې سره موږ او تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منځ ته وړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کوم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصرې حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوم. د بصرې حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي. او موږ وایو چې بصرې حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو همې درک کولی سو او همې لیدلی سو. د پاسوري په هیڅ کې یا مثال موږ وایي کم سترګه چې موقع دغه لري دغه کم هیڅ مخ ته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راز وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغې برخې څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې ده هغه پر مشیمه باندې مشلي او د مشیمه پرده چې ده هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ چې کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده مهدبه هنداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده پاتې دي نه وي چې د ماشیمه پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایو هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کیدلی سي او دا عدسیه چې ده د مهدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري چې کله تصویر پر مهدبه هنداره ولویږي د مهدبه هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي. دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږلي هلته څه شی راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه شي کیږي ترشو کیږي. یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوري ته چې ده د عبمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولی سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچوي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان څه کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې موږ هغه د سامې هسته چې موږ وایو دا چې د غوږونو په واسطه چې کیږي دا هیڅ مطلب موږ کولای شو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامې هسته چې موږ ته د چاپیریال غوږونو اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونو همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای شو احساس کولای شو. د سمیه هیڅ شدی هغه موږ وایو د انسانان په ژوند کې ډېر اهمیت لري ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسې مثال د هغه حسوالی پسو مطلب د لمسی هیڅ په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چی کوي غږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او و نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده، چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ څه کوي موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه کوي لیږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه کوي لیږدوي. چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري. د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دي همدارنګه انکوس دي، سټریپس دي او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دي موږ وایو د منځني غوږ او د ګلوتر مسشلری نلاده چې د فشار تعادل شي کوي کی مرسته کوي او موږ وایو دا چې چې دی د غوږ د نن فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابرې. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې ټول اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم وایلی سو چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اوریدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي دي چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته څه کوي اشاره کوي چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی شي مختلف ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچیر صدمه ورسیږي، مختلف ناجوړیان سره موږ څه کېدلی شو مخامخ کېدلی شو او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی شو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي دې ته چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي او د شمې حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویون د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی چې موږ کولی شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چې کو تشخیص کو. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یو عملیه ده؟ دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي. دریم سوال د شامې حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسو راځو د ایچسي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان راولاړ شوله او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کیدای سي په دوی کې ځینې یې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دی دوی هغه کم د مشنګو بوټی چې و هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دې دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویله چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه اکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس دی. چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات چې کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه و بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واضح کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه اویایمې صفحې څخه تر دوه اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دغه کم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایوتې تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري. یعنې دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینۍ برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي. چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي. یعنې شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي یعنې د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکشي کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د پنړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي پرنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو الیل پر ځای نه د یو الیل پر ځای کېدای شي څو دانې الیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت الیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي تاکي په دې کې چې دی موږ وایي کچېر دوه رنګه دوه مختلف رنګه الیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي او غونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډېر الیلونه لري چې دغه الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي. ډېری وخت او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شو اوسي دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې شي کېدلی سي رامنځته کېدی سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګوډي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوتو سي یا مثال خپل توصیل ووسي هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر ساده بې توصیل ورشتان ولري چې دا عموما نخالص دي، یعنې هغه کم صاف ورشتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کېږي سپین کېږي چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې څه شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نجدیه که چیر مثال خپل افغانستان تا مشبن ازا کیونسو افغانستان که هم هغه سیمی هغه ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوات پریردو چی نجدی خپل هیواد تراسو هغه سیمی چی دیر تاوده د اوغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسید که جون که فرق که دیر تفاوت که یعنی چاپیریال او جنیتیکس دواره که ولی سی چی دن دو خصوصیاتو باندې انسان باید ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیرې وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړی، تاثیر یې ډیرې پر ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي ځکه چې ناقص کیږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشی که کم راغلی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د باید شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي، که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملیې دي او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي، یعنې ټوله په جین پورې اړه لري او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دوی ډېری خصوصیات شي په د شکل لحاظه هم سره ورتي او دوی چې دي ټوله د ذهني وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال څه کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي، یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډیرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي هغوی چې بېدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي، یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډیری ژنی ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومان یې په اخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي. دویمه پوښتنه د البینیزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
کلو کلو بخی جز مال شید د شهیدو د کلونو فریادونه تو چی شبا د پښتو وی زبا یما هی بن کری پښتان زما لالونا تو چی شبا د پښتو وی زبا یما هی بن کری پښتان پښتون زما لالونا څوک چې جبا د پښتو وی زبیا ما خر کلی پګور کی اومین لیکل د بدو صفاتونا د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغرورانو توس رونا چې داړ کی اسی شوی بولوځ ماکل ماته غدورو زنجیرونا که هټو فلک نا بړی پما وکړي ماجه کړي دی د خلکو
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزرونه.